درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان یې وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارګ ولایت په نخټو کې لږ نیوي تنه وشل شوي دي او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او کنه. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلې چې د اور د دلیل او کره زیان په اړه پلټنې وکړي.
دری آتشوزی سه ذخیره‌گاه تجار
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بارونکی موټر سوځیدلې دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نور برخو ته هم زیان نه دی رسیدلې.
جاهد همدرز وید اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوځېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفاوې بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوی نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر باندې لیکلي د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي شزي په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډول کې څلور میرمنې په ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یو بله ډاکټره وه. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د کونړ ولایت په مرکز سراباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه شتور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام و بجې په یو رستورانت کې وشوه. په پیښه کې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
زمون چې د یو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبه ورسي.
د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی فرید الله دهقان وایي چې دا پیښه د کبانو په رستورانت کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې لمزه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې 22 دولتي ځواکونه یا د حکومت پلوي قبایل وژل شوي دي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شویو کسانو شمیر 850 تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منه کړل شي او که نه شي. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر لسګونو تنو ته شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې شي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړه، نوی قانون به سړي هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې په اروپا کې یو وار بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دې ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو وې، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې 1 میلیون نوي پیښې ثبت شوې چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نوي ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوي پیښې د کورونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول وایرس په لسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلند، جرمني، فرانسې، هالند، اسرائیل، اسپانیا او پرتګال کې زیات دي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د آزادي رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
وړاندوینه دا ده چې سږکال ممکن شاوخوا 30% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 30% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او د غراز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترینکوټ کې 12 جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده. تلاش یو ولستنه یا لپسیری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم وسندان زستو په جاز سوکه.
ل دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمي په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې پراتونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او لکه بل به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورښتونه لږ شوي چې لکه بلې د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې د سختو سیلابونو اورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لاندې ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښېدو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې ټکوالو
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه کړ
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې
د کابل ورسپانو نن څه لیکلي وس هم د کابل رسپانو ته کتنه واوري.
800 رسپانی د ملي شورا د ولسمې دورې پرنيستغونډه کې د ولسمشر غنی په هغو خبرو تمرکز کړی چې ویلي د انتخاباتو لارې د واک لیک ورته یو اصل د یو هیڅ ډول معاملې پرې نه کیږي. د لیکوال پانچ ولسمشر غنی د اشاره د سولې لپاره د امریکا نوې طرحې ته واچ ولسمشر غنی ورسره مخالفت کړی. ورسپانې لیکلي چې د ولسمشر غنی ظاهرا سرګندونې داسې وي چې هغه چمتو دی څو د سولې او په قدرت کې د طالبانو ډیموکراتیک مشارکت لپاره د خپل حکومت موده کمه او ټاکنې ترسره کړي چې مدیریت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه وي. خو په وینا چې د غنی خبرداری دا و چې نوموړی به د هرې هغې طرحې په وړاندې ودرېږي چې د قانوني بنسټونو د لغوه کېدو لامل شي. رسپانې د ولسمشر غنی له دې څرګندونو هرکلی کړی خو پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې په ټاکنو کې ګډون ته قانع شي. د لیکوال لاندې د دغه پوښتنې ځواب ښی نه وي ځکه طالبانو تل ولسمشر غنی د جګړې د دوام لامل یاد کړی. هیواد دولتي ورسپانې هم ټینګار کړی چې واک او اقتدار ته رسیدل د ملت په ارادو پورې تړاو لري. وړاندې راغلی که طالبان او یا هم پله هره ډله غواړي چې واک ترلاسه کړي او قدرت ته ورسیږي نو بیا هم اړ دي چې د ملت رای خپلولو لپاره ملا وتړي او ملت ته رجوع وکړي. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبرې هم اخیستې چې واک به له قانوني لارې خپل ځای ناسي ته پرېږدي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. لیکوال لیکلي د ښاغلي غنی خبره سمه او پر ځای ده چې افغانستان یو ولسواک نظام لري چې د خلکو په رایه انتخاب شوی او راتلونکی حکومت او مشرتابه هم د پردیو د طرحې پر بنسټ نه بلکې د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو په خوښه او رایه انتخابیږي. او مسیر ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د سرپرستۍ لړۍ په ختمېدو ټینګار کړی. وړاندې راغلي سره له دې چې روان کال ولسي جرګې د حکومت د کابینې اکثریت غړیو ته د تایید رایه ورکړه خو لا هم ځینې ادارې او وزیران د سرپرستانو له لورې اداره کېږي. د لیکوال په وینا نه یوازې په کابینه کې بلکې د افغانستان په اکثریت ادارو کې د ولایتونو مرستیالانو په کچه د سرپرستۍ دود لا هم پر ځای دی او دې مسلې نه یوازې دا چې پر حکومت د خلکو باور کم کړی بلکې چارې هم ټکنۍ او ستونزمنې کړې دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سرپرستۍ دوام فساد او کمکارۍ ته هم زمینه برابره کړې. د دغې ورځپاڼې په وینا که حکومت په رښتیا هم غواړي چې شفافیت رامنځته کړي نو ښه به وي چې ژر تر ژره د سرپرستۍ دود ختم کړي او اجازه ورکړي چې ولسی جرګه رښتینی افغانانو خدمتګارو او داسې کسانو ته رایه ورکړي چې په دې حساسو شرایطو کې د ملت درد دوا کړي.
د سندرو میلمانه
چاپیر پنندری زانو
مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبول کړئ. نن د پنځشنبه ورځ د تاسو لیکونه او ایمیلونه می تاسو ته راوړی دي. ایمیل د مسره چې ماته رسیدلې ده لیکل شوی دی پکې وایي سلامونه نیکی هیله می و منې غا ملا امینی د پروان ولایت سیاګر ډیر زیاته مننه کومه. اغا ملا امینی چې د پروان ولایت نه تاسو مونږ ته ایمیل استولې او کور آباد خوشاله اوسئ.
پاسی گڈے گئی غریبانو خالی کلا او کلینا لکا غنم پڑا گولا سلام درد ولاڑ ماں خدائے دپار لگ میں واخلا سلامنا گلاب لسل شاہزادہ دے اورام بیل چامبیل نوکرانی ولی دینا او کز خبر وچ دل کنا دے جانا نظر سارا پکر سے دا کلم کلم درب سے نا شما دخ پل زانا میں کلا اشو میانا گلی شکب لی دی اور اغلا محبوبا پٹ پٹ خند لی دی اور اغلا محبوبا گلی شکب لی دی اور اغلا محبوبا پٹ پٹ خند لی دی اور اغلا محبوبا خندلی دی اور اپنا محبوبا
تاسو ته خراغلاست ما سرزو به هم تاسو ایمیلونو ته یو ایمیل دی چې موږ ته رسیدلای دی لیکل شوی دی وای سلامونه مینه ادب می ومنای محمد اسماعیل قلمیار دی وردګو ولایت جیل کې ولسوالۍ د صفاخیلو د کلی وسیدونکو یم اوس مهال دی ایران له اصفهان څخه تاسو ته ایمیل در لیږم ډیر زیات مننه کوم د قلمیار ورور څخه کور آباد خوشاله اوسئ
را در نوڑا مما خخی تیار راشا تور خم باندی چی اوڑم دروازی تیار راشا شاشا تچی گورم شاشا تچی گورم دادی مینا زور ورارا ستاوز مامنس کی جدائی گران خبر آدا گران خبر آدا گران خبر آدا
سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا
لپی لپی وینے با پخلا در پتے واچوم
ستړي مشي بیا هم تاسو ته خراغ لازم ما لیکونه او ایمیلونه می تاسو ته راوړې دي موږ ته ایمیل رسیدلې ده لیکل شوی دی وای سلامونه تاسو ته او په لر او بر افغان وطن کې ټول اوریدونکو ته زه لیلا وردک د وردګ ولایت له چاغه تو څخه دته ایمیل کوم او که کیدې شي وای د صوفیا کیف یو سندره راته نشر کړي
سوری سوری میں پھر آبادی ساری نن رنگین
تاسو ته خرغلاسه ما دی به هم راشو تاسو ایمیلونو ته د ایمیلونو څخه به یو ایمیل ز تاسو ته وایم ایمیل دی چې مونږ ته رسیدلای دی لیکل شوی دی وای تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته او بیا د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلامونه او بیا هم سلامونه. زه تنگیوال دی وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د تنگی درې د جوی زرین د کلی اوسیدونکی یم. اوس مهال په کابل کې د اقتصاد پوهنځي د شپږم سمستر محصل یم. ډیره زیاته مننه کوم.
جوان تاسو کې بولي اور دې جوان تاسو کې بولي اور دې خپل نیکو تبا ما پر کړي خپل نیکو تبا ما پر کړي یې هته راکې دې خپل نن پاتې دې هته راکې دې خپل نن پاتې دې څنګه په
دوستانو سندره مو واوریدله په دیله چې تاسو خوښ شوي وو سی به هم راځو ایمیلونو ته د ایمیلونو څخه ماته یو ایمیل رسیدلای دی سلامونه او احترامات عصمت الله يم له پاکستان صوبه بلوچستان څخه ډیر زیاته مننه کوم اندنو فکر کوم چې د استودیو وخت تمام دی پای ته رسیدلای دی دا و د نن ورځې د سندرو ملمانه خبرونه تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند لري د الله پامن
زم خوارو زار دیار پائش کی دمرا اسم پانگار دیار پائش کی دنیا اخوار دیخ کلو مٹے والا زشم حسی گنانگا دیار پیش کی مینستا میں زندگی دا خیر کڑی رن خواری دا مینستا میں زندگی دا خیر کڑی رن خواری دا سرو ملک میں تالشی خستا میں اشنائی دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کڑی رن خواری دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کڑی رن خواری دا
زبجال متر کما رات وایا جانانا زبجال متر کما رات وایا جانانا دہجران پور کی سوے ستادلا سن زوانی دا جران پور کی سوے ستا دلا سن زوانی دا سرو مالد میتا لشی وخستانی اشنائی دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کڑی رمی خواری دا مینستا میں زندگی دا ہو